د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بلې او ساته خبرونه پایل سوې چې 219 پروګرامونه پکې ځای سوي دي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي سات. السلام علیکم. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې نن له روزګان پرته په نورو ولایتونو کې ماشومان ته د ګزند ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان درېمه د سپتمبر 15مه. په پیل کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي که د بودیجې د سخت کمښت ستونزې هواره نسی، افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو اندازه به ډیره راکمه کړي او هغه هم داسې مهال چې په دې هیواد کې سخت لوږه د ریکارډ تر کچې رسیدلې. اوچا پرون په خپله ایکس پاڼه کې د دغه خبرداري تر څنګ ویلي چې د روان کال د جنوري څخه تر جولای میاشتې پورې په افغانستان کې بشري شریکانو 2.6 میلیون وګړو ته د خوړو او کرنې په برخه کې مرستې رسولې دي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې هم پرون په خپله ایکس پاڼه کې خبرداری ورکړې چې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي نو به 8 میلیونه افغانان د ژوند ژغورنې د روغتیایي خدماتو بې برخې سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا UNHCR د کابل اړوند یوه کلیوالي سیمه کې د بنسټیزو روغتیایي خدمتونو د یو مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د دې کمیشنری د افغانستان څنګه پرون یک شنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه مرکز به چې د کابل د 19 ناحیې په شنه ژوره کلي کې جوړیږي 2000 کسانو ته بنسټیز روغتیایي خدمات ترسره کوي. د دې کلي یوه مشر ملک سرور ویلي د دې کلي خلک به نور مجبور نه وي چې 15 کیلومتره لاره ووهي تر څو نږدې روغتون ته ځان ورسوي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په یوه جلا پوسټ کې له خپلو ټولو مرستندویانو د دوامدارو مرستو په خاطر مننه کړې ده. تبنستان د شوزو د والیبال ټیم چې په آسیایي لوبو کې د ګډون لپاره چین ته تللی د تمرین پر شرایطو خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي چې شای لوبغاړي د لوبو لپاره چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو له بندي څخه د سرغړونې په ترڅ کې ترسره کوي چمتو نسی. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې د افغانستان د والیبال پروګرام مشر خوشحال ملکزي ویلي چې ټیم یې د پنجشنبه په ورځ د چین هانګژو ته رسېدلې خو تر اوسه یې په میدان کې تمرین نه دی کړی او د لوبغاړو تمرین یوازې په جیم پورې محدود شوی. د دغو لوبو تنظیمونکو ویلي چې د افغانستان او د ځینو نورو هیوادونو د ټیمونو لپاره د تمریناتو امکانات د چمتو کېدو په حال کې دي. په دغو لوبو کې د افغانستان 100 لوبغاړي برخه لري چې د راپورونو له مخې 23 ښځې دي چې له افغانستان بهر دغو لوبو ته ورپېژندل سوي دي. د پاکستان په پنجاب ایالت کې د دوو ریلګاډو د ټکر په پیښه کې لږ تر لږه 9 کسان برسیرن ټپیان سوي. چارواکو ویلي دا پیښه پرون سهار لاهور ښار ته نږدې په قلعه سترشاه تمځای کې هغه وخت وسوه چې مسافر وړونکي میا والی اکسپرس ګړندی ریلګاډي په دې تمځای کې له درېدلې یوه بار وړونکي ریل سره ټکر وکړ. د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ پرون وخت د کاسوو د یو پولیس افسر وژنه وغندله خو د دې پیښې ملامتي د کاسوو پر صدر اعظم البین کورتی واچوله. ووچیچ په یو تلویزیونی وینا کې ویلي په کاسوو کې سرب ټبر وګړي نه غوړي چې نور د کورتی ترور وګالي. هغه ویلي د کاسوو په شمال کې د نورو وژل سوو کسانو ترڅنګ د وژل سوي البانیایي ټبر پولیس له کورنۍ سره خپله خواخوږي څرګندوي. هغه په دې پیښه کې د سربیا د حالت رد کړ. پرون تر دې مخکې د کاسوو صدر اعظم کورتی په یوه کنفرانس کې وویل چې د دغه هیواد په شمال کې لږ تر لږه 1.5 په وسلو سنبالو کسانو حرفوي خلکو پوځیانو او پولیسو ته چې د کاسوو د پولیسو لخوا کلابند سوي وو د ده لخوا د کاسوو امنیتي ادارو ته د تسلیمېدو بلنه ورکړل سوه. په سیمه کې د آزادي اروپا آزادي راډیو ټیم تر دې مخکې د کاسوو په شمال کې د ډزو د دوام خبر ورکړی وو. د کاسوو پولیس وایي پرون د شخړې پر مهال 3 حمله کوونکي وژل سوي او 6 کسان نیول سوي چې 2 حمله کوونکي دي. د اوکران پر خرسون سیمه د روسیې په پرونیو راکټي حملو کې 2 کسان وژل سوي او لږ تر لږه 8 نور ټپیان سوي دي. د دې سیمې والي او د اوکران وسلوالو ځواکونو ویلي دوی په ختیځ او جنوب کې د روسیې د پرمختګ څار ته دوام ورکوي. ولسمشر ولودیمیر زلینسکي په دواړو سیمو کې د 3 میاشتنیو عملیاتو پر مهال د اوکراني ځواکونو بریاوې ستایلې دي. خو د نویو پرمختګونو په باب یې اشاره نه دی ورکړي. د خرسون والی الکساندر پروتکودین په ټلګرام کې لیکلي، د روسیې تر ولکې لاندې د دنیپر سیند له ختیځې غاړې د توغول سوی توغندیو له کبله د دغه سیند په لویدیځه غاړه کې یو شخصي کور په نښه سوی دی. د هغه په وینا په لوف کلی کې یو سړی وژل سوی هم دی. پنځه کسان د خرسون پر مرکزي شارګوټي په هوایي حملو کې ټپیان سوي او ودانیو ته د پام وړ زیان اوښتی دی. نن د ماشومانو لپاره د ګوزن یا پولیو ضد واکسین کمپاین د افغانستان په درې درشو ولایتونو کې پیلېږي. د پولیو له منځه وړلو مسؤلې ادارې له کورنیو غواړي چې له پنځو کلونو کم عمره خپل ټول ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. افغانستان تر اوسه د پولیو د چټک خپرېدو له خطره نه دی خوندي سوی. نور په دې راپور کې،
نن دوشنبه د افغانستان په درې درش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید تېره ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې به دغه څلور ورځنی کمپاین تر پنجشنبه پورې دوام وکړي.
په افغانستان کې د پولیو واکسین سرتاسري کمپاین به د هیواد په درې درش ولایتونو کې تطبیق سي، او د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 11 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل سي.
خاغلی سید په دې اړه چې د پولیو دغه کمپاین ولې له نورو ولایتونو سره په یو وخت په اروزګان ولایت کې نه پیلېږي وویل چې په دې ولایت کې د تېرې میاشتې د پولیو د واکسین کمپاین هم د ښو تیاریو په خاطر په ځنډ پیل شوی، او د دوو کمپاینونو ترمنځ مناسبې وقفې ته په پام به بل کمپاین هم په ځنډ په دې ولایت کې تطبیق شي. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید دغه ورځ وویل چې د دغه کمپاین په ترڅ کې د شپږ میاشتنیو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته د ناروغیو په وړاندې د بدن د مقاومت زیاتوالي لپاره ویټامین ای هم ورکول کیږي. د پولیو فری افغانستان په نوم بنسټ هم پرون یک شنبه په خپل ویبسایټ کې د پولیو د واکسین دغه کمپاین د پیلېدو د خبر ترڅنګ له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل ټول له پنځو کلونو کم عمر ماشومان د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین دغه کمپاین داسې مهال پیلېږي چې سږ میلادي کال په دې هیواد کې د پولیو یا ګوزن پنځه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ټولې دغه پیښې د روان کال په پسرلي کې د ننګرهار ولایت په پنځو ولسوالیو بټیکوټ، کوټنا، زیان، بېسودو او دور بابا کې د شاوخوا یوې میاشتې په موده کې ثبت شوې دي. په ننګرهار کې د پولیو د پرله پسې مثبتو پیښو له ثبتېدو سره د دې خطر ورکړل شوی و چې ښایي دغه وایروس په چټکۍ نورو ولایتونو ته هم سرایت وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې په چاپېریال کې د پولیو د مثبت وایروس د موجودیت خبر هم ورکړی، خو د څو میاشتو په تېرېدو سره تر اوسه د پولیو د کومې بلې مثبتې پیښې خبر نه دی ورکړل شوی. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل سید کمال شاه سید د مخنیوي یو دلیل دا بولي چې د دب خبره د پولیو وروستي کمپاینونه په اغیزمن ډول تطبیق شوی دی. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پکې د پولیو وایروس د ماشومانو ژوند ګواښي. د روغتیا پالانو په وینا پولیو یوه وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دغې فلج کوونکې ناروغۍ څخه وژغوري.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ځکه نه زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
دران دوستانو سلامونه مې ومني.
په کارادو باندې د ماتو ورې پارچا رات شولای دوه خاطر چې انټرنیټ بقته شول او بیرته به انټرنیټ وصلیدل. زه خپل چې طب محصله یم، زه باید عملی درسونه او نظری دواړه وایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نش کې تنا په نظری درسو باندې مخکله راشي.
د یو محصلی غږ مو واورېده چې ویلې آنلاین زده کړې کوي، خو آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی. د آنلاین زده کړو پر مهال د کومو خبرو په پام کې نیول ضرور دي؟
غیر حاضری ونه لري، باید ځکه چې درسونه تل زنجیره‌ای شکل لري او که یوه جلسه د یو محصل نه پاتې کیږي نو د دې تاثیر په نورو راتلونکو جلسو باندې ډېر زیات وي.
نن امدا موضوع چلو ملتیا موکړی. قدر منوردونکو کله چې د 2020 کال د اگست په نیمایي کې طالبان د دویم ځل لپاره بیا وخت ورسیدل د ښځو پر وړاندې له نورو محدودیتونو سره د نجونو پر مخ خوندي او پانتونونه هم بند کړل. له افغانستان څخه ځینې وتلي کدرونه او د زده کړو په برخه کې یو شمېر فعالان وایي چې دوی د افغان ښځو او نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي دي، خو لکه څنګه چې په کار د زده کوونکي ونډه نه اخلي. موږ په کابل کې له محصل څخه پوښتلي چې دوی آنلاین زده کړې کوي که نه، که یې نه کوي لامل یې څه دی؟
هیڅ امید نشته، زه هیڅ هیله نه لرم چې زه به په آینده کې یو څه اوسم. فعلاً ما هغه د آیندې خوبونه هغه ټول زه فکر کوم چې په واقعیت به نه بدلېږي. زه آیا به ما ته به آنلاین پوره سرټیفیکیټ یا پوره هغه اسناد راکا؟ نه نشي راکولی. زه خو فکر نه کوم چې داسې کومه موضوع به وي. افغانستان نجونې په ډېره غټه تیاره کې اوس فعلاً دي. د افغانستان نجونې هغه نجونې چې 12 کاله زحمت یې ایستلی دی، 2 کاله مکمل په کوټه کې کښېني، داسې چې په زوره دغه پانتونو دروازې پر موږ باندې بندې دي. په کومه روحیه به موږ آنلاین وایو؟ په کومه روحیه به بیا موږ د کتاب مخ وازوو؟ اوس فعلاً چې دا زه کتاب مخ وازوم وایي، په کومه روحیه زه دا کتاب ووایم؟ دا کتاب چې زه وایم آیا دی ما ته څه راکوي؟ ما ته هغه څه راکوي چې بعد له 12 کالو زه پر کور باندې کښېنم، بعد له 12 کالو زه راشم د زحمت او د دومره زحمتو او د منډو څخه وروسته زه راشم په کور باندې کښېنم؟ زه ونه شم کړی هغه خپله رشته پای ته ورسومه. موږ ته به دغه څه راکړي؟ هیله مې هېڅ نشته، روحیه مې فعلاً صفر ده. هغه پخوانۍ روحیه چې ما د جمهوریت وخت کې لري هغه زه فعلاً هېڅ هغه روحیه نه لرم.
د طب د پوهنځي ماسله مرینا وایي چې په ډېرې سختۍ د انټرنیټ پیسې پیدا کوي. انټرنیټ د آنلاین زده کړو لپاره فعال کړي، خو کله چې درس پیل شي دا چې انټرنیټ کمزوری وي سمه زده کړه نشي کولی.
په دولتي پوهنتونونو کې حداقل موږ کړی شو فقط خپل کتاب هزینه وړاندې کړو، اوس موږ باید د آنلاین انټرنیټ هزینه هم ورکړو. افغانستان کې بدبختي دا ده چې انټرنیټ په ډېر لوړ قیمت دی او بعضو ساحو کې هېڅ انټرنیټ کار نه کوي. زه خپله چې د طب محصله یم او تورت مخکې مې آنلاین کې امتحانونه و په کرادو باندې د ما څو وارې پارچه رد شو، لیدو خاطر چې انټرنیټ به قطع شوله او بېرته به انټرنیټ وصلېدلو. ولې مشکلات ډېر زیات لري؟ زه خپله چې طب محصله یم، زه باید عملي درسونه او نظري دواړه ووایم. ولې یو ډاکټر هیڅ وخت نشي کوي تنها په نظري درسو باندې مخکې لاړ شي؟ هغه نه تنها یو ډاکټر دی، هر سمستر محصل چې د عملي پوینټونه لري، عملي بخشونه لري، سیمینارونه لري چې هغه په عملي ډول باندې تنها په نظري او په انټرنیټ باندې نه کیږي. که چیرې د آنلاین درسونه دومره ښه وای نو هغه به ټولې نړۍ انتخاب کړي وای، ځکه په نورو کشورونو کې چې دی انټرنیټ ډېر ارزانه دی، کیفیت یې لوړ دی، په هره ساحه کې کار کول. افغانستان کې موږ چې په مرکز کابل کې دومره کار نه کا نو هغه په لرو پرتو سیمو کې به څنګه انټرنیټ کار وکا؟
زده کوونکي اغلی اندر وایي دا سمه ده چې آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی، خو دا چې هیڅ درس ونه وایي لا هغه نه، خو همدا آنلاین تدریس هم ورته ګټور دی.
از اوس مال آنلاین انګلیسي وایم. کورس ته د کومو موسسې له طرفه حمایه کیږي؟ تدریس ښځه راکوي د ګوګل میټ له طریقه. تقریبا 90 یا 100 شاګردان یې موږ ته انګلیسي تدریس راکوي، تقریبا 3 میاشتې کیږي. داس په آنلاین کې هم صحیح زده کیږي، خو د حضوري په رقم نه کیږي، ځکه حضوري کې شاګرد مخامخ له استاد سره غږیږي، استاد شاګرد ته مخامخ درس تدریس کوي، او آنلاین طریقه خو بیا نه راځي هغه سیستم. تر نه زده کړو یا تر نه درس ویلو خو آنلاین بیا راتهیدی یو مصرفیت دی، یو دا تملرز مثلا د ورځې موږ داس وایي سبا ته دا کارخانهګي ده یا سبا ته موساس پوښتنه راڅخه کوي، دغه تمسته خپل کوشش سره کوم، درس مې وایم، خوشحاله یم، ډېره خوشحاله یم. دا دی خو احساس راکوي چې مثلا د درس مې کارچې مو څوک وغواړي چې درسونه وایم، خو بیا هم زه خو آنلاین درسونه رسېدګي ورته کولی شم، ویلی شم څومره وخت چې دی دا دوام کوي دا پروسه، موږ به هغو وخته پورې درس وایو.
د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید له حاکم نظام څخه غواړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي، ځکه د ده په باور هم آنلاین زده کړې د حضوري زده کړو ځای نشي نیولی.
بعضې پروګرامونه چې دي هغه آنلاین باندې هغه زما عقیده او ایمان نشته، ځکه چې د مثال په توګه باندې زه د ټي یو ټي یو ترینینګ زه لرم، سیمینار لرم چې زه ترینران جوړ کړم، هغوی د باډي لنګویج، د هغوی خبرې، هغوی درېدل، د هغوی څیره، او د سری ژبه دا مثال ټول زه وګورم او ترنینګ کم د منفګرای نه مثبت کړی طرف ته هغه جوړ کم. دا یوټیوب پروګرام چې دا انلاین زنه شمر کوله او نو انلاین هم خیر دی یو وسیله ده خو د فزیکل خوونی روزنه ځای نشینی وای متاسفانه. دلته زما دا خواهش ته چې کاش کی دغه د افغانستان کې د انجونو د مکاتب او د پهنتونو مسله د دوه کال تقریبا چوشول. دلته هم زما یو جدي خواهش ده د اسلامي امارات نه چې دوی هر څه ملاحظه چې لري هغه په